السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلی مشه د مازیګر سلور بجې د نن د نهه ورځ او د 2013 کال د سپتمبر 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیس پروګرام سروې هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر کواخ نه خبرونه اورو.
په بلوچستان کې وکیلانو له عدالتونو د بایکاټ په ترڅ کې پر پښتنو زده کوونکو د اف سی ځواکونو مبینه تشدد غندل دي. د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ملاتړي حیات پریغل خوشی کول غوښتي دي او افغان چارواکي وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخنیوي کوشش کوي، خو د طالبان لخوا د خلکو کورونو استعمال د دوی دا کار سخت کړی دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وکیلانو نن له عدالتونو له دی وجې بایکاټ کړی دی چې په وینا یې پرون په کوټه کې اف سی ځواکونو د بلوچستان په هنتون پر زده کوونکو د کلتور ورځې د لمانځلو په وخت تشدد وکړ. په احتجاج کې شامل یو وکیل اډوکیټ نظر محمد نن مشال ریډیو ته وویل امنیتي ځواکونه باید د پښتنو سره بد رویه بس کړي.
پارون د اف سی پرسنل چې کوم دی پراغوی باندې تشدد کړی دی او د هغه د پښتون روایتي چې کوم پګړی دا د هغه اوچال کړی دی. د پښتون کلچر ډے په ورځ باندې هم زما پګړی نه رایل کی، زما چې چیر پګړی تړلې وي اته دای ما درای هم کزما ګاډ روانې وي کزما هر څه روانې دای ما درای.
د ریپورټون تر مخه پرون په پېښور په هنتون کې هم پولیسو په ځینو کسانو هغه وخت تشدد وکړ چې دوی د پښتنو کلتور ورځ لمانځل. تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په اسلام آباد های کورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او ملاتړي حیات پریغل د ضمانت لپاره د مقدمه اوریدنه کیږي. تر دې مخکې څلور ځلې داسې اوریدنې شوې خو دغه ضمانت بیا هم نه دی شوې. بلخوا د بشري حقوقو نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو خبر پاڼه کې د پاکستان له حکومت غوښتل چې حیات پریغل دی بغیر له کوم شرطه ژر تر ژره خوشی کړي. امنیتي ځواکونو پرغل د جولای په 15 په ډیر اسماعیل خان کې لخپل کور ونیو. پر هغه د انټرنیټ د جرمونو مخنیوي قانون یا سایبر کرایم لا لاندې تور پور شوی چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د نیوکو په ترڅ کې د هغوی بدنامي کړې ده. امنیسټي انټرنیشنل او پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا تور بې ځایه بولي او دغسې نیوکې د پاکستان د آئین مطابق د بیان ازادي ګڼي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې له 100,000 څخه ډیر ماشومان په شری اخته شوي دي. دغلته د ویکسینو د څانګې یا EPI مشر ډاکټر اکرام شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې له دې ناروغۍ څخه 1,500 ماشومان مړه شوي هم دي. د نوموړي په وینا دوی کوشش کوي چې د ویکسینو په کولو او لرې پرتو سیمو ته د طبي سهولتونو په رسولو سره د دې مرض د نور خورېدو مخه ونیسي. په پېښور کې د سیکانو یو مشر چرنجیت سنگ د وژنې په تور نیول شوي دوه کسان په ضمانت خوشي شوي دي. د چرنجیت سنگ زوی ګلجیت سنگ نن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د سپتمبر په 24 د شواهدو د نشوالي په بنیاد دغه کسان پرېښودل. هغه زیاته کړه چې پولیس باید د پلټنو کار په سمه توګه وکړي او قاتلینو ته دې سزا ورکړي. چرنجیت سنگ وسلوالو د تیرې مئی میاشتې په 9 په ډزو وژلی و. د دغه حملې زموري چا نه ومنلې او امنیتي ځواکونو دغه دوه کسان په دې تور نیولي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو خبره باید یوازې وعده پاتې نه شي او حکومت دې په خپل ژمنه عمل وکړي. نوموړي د سپتمبر په 23 په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا یوه سیاسي نه بلکې انساني مسله ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر په 14 په کراچۍ کې د یوې غونډې په مهال ویلي وو چې په پاکستان کې زیږیدلو افغان کډوالو ته به شهریت ورکوي ځکه چې دا د پاکستان او نړیوالو قوانینو مطابق کار دی. افغان حکومت دا اعلان ستایلی او په پاکستان کې د 1.5 میلیونو په خواوشا کې رجسټر افغان کډوال ژوند کوي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د هلمند ولایت والی محمد یاسین تور پور کړی چې ځینې ایرانی او پاکستانی کسان دغلته ورغلي دي او کوشش کوي چې د کجکي د بند ورانولو پلان عملي کړي. خو محمد یاسین نن مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه دیتا پام کوي او د انجنیرانو په نامه ورغلي دغه کسان به خپل هدف ته رسیدو ته نه پرېږدي. دغه په نه د دې کسانو د نیولو کوشش روان کړی دی. د یاسین په وینا کې دا بند وران شي پاکستان او ایران ته یې له اوبو ډېره ګټه رسیږي. تر اوسه پورې پاکستاني او ایراني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو د دې بند د ورانولو د پلان تورونه رد کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وای په هوایي بریدونو کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله له دې کبله ده چې طالبان د خلکو کورونه کاری. د دې وزارت وایان غفور احمد جاوید نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ترګرې په ضد جګړه کې د خلکو د ساتنې لپاره کار کوي، نو ځکه د ملي وګړو د ملکي وګړو ژوند ته به هم ډېر پام وساتي. دا به داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونامه نن په یوه خبر پاڼه کې له حکومت غوښتل چې د عملیاتو په مهال د ولسي وګړو د سر او مال خوندي ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د امریکې دفاع وزیر جم میتس د ایران هغه تورونه رد کړي او احمقانه بللي چې وایي د تېرې اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې په پوځي پریډ شوې حملې تر شا د امریکې لاس و. نوموړي پرون په پینټاګون کې خبردارانو ته وویل دا برید یې په هماغه ورځ غندلی و. په دې پېښه کې د یو 4 کلن ماشوم په ګډون لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. جم میتس وویل چې ایران تر اوسه د دې برید پړه په دریو هیوادونو او یوې ترهګرې ډلې اچولې ده. بلخوا د دې حملې ذمهواري دوه ډلو، د عربو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې اهواز ملي مقاومت او داعش وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخستل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 125 روپۍ 80 پیسې او 130 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 146 روپۍ او 146 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 40 پیسې او 43 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ 45 پیسې او 33 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 345 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور به یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 30، په ژوب کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به اوري د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه نن د پښتون کلتور ورځې پر مهال په بلوچستان پوهنتون کې پر زده کوونکو د تشدد خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج کوي.
نن بلوچستان بار کونسل، کوئٹہ بار کونسل او بلوچستان کی بر چمری عدالتوں نے دی اغنن بدخش بایکاٹ کڑی دی د پښتون کلچر ڈے پورس باندې هم زما پکڑی نه رہی لکی.
د قبایلی سیمو یو وکیل په پېښور های کورټ کې یو پیټیشن د ریاست خلاف دایر کړی چې وایي د قبایلی سیمو لپاره منظور شوی اصلاحات تر اوسه نه دی عملی شوی او زیاتوي.
څنګه چې پېښور های کورټ لاندې انډر کم ډیسټریکټ جوډیشری کار کوي، په کار دالې چې بفاټا کې هم داسې ججان ناست او های کورټ یې سپرینټنډ کوي، مطلب های کورټ یې سپروایز کوي.
او په پېښور کې سیک ټولنې د خپل یو مشر چرنجیت سنگ د وژنې په قضیه کې د دوو مبینه کسانو په ضمانت په خوشی کولو اندېښنه ښودلې ده.
د سیک کمیونټي به شمار خلک چې کم دي ټارګټ شول خو تر نن پورې مخې له داسې سره نه غل چې دا چاو کړل.
د مشال تر څنګه واوري اوریدونکو، د بلوچستان د وکیلانو اتحادی لخوا د پښتون کلتور ورځې پر مهال په بلوچستان پوهنتون کې پر زده کوونکو باندې د امنیتي عسکرو او ملیشي لخوا د تشدد خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج کړی. دوی وایي چې د عدالتونو نه بایکاټ کوي. وکیلانو اول دوی په دغه ورځ په زده کوونکو د امنیتي سرتیرو لخوا د تشدد غندنه کوي او باید په پیښه کې ککړ کسان دی ونیول شي. تر اوسه امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د کوټې نه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د بلوچستان بار کونسل او د کوټه د وکیلانو د اتحادیې له لوري نن په کوټه او د صوبې په نورو غټ ښارو کې وکیلانو د عدالتو بایکاټ کړی او د احتجاج په توګه د قاضیانو په مخ ندی وړاندې شوي. دوی د احتجاج تیر ورځ په بلوچستان پوهنتون کوټه کې پر زده کوونکو باندې د عسکرو له لوري د تشدد پر ضد کړی دی. چا چې د پښتون کلتور د ورځې په اړه په جوړو شویو بېلابېلو پروګرامونو کې برخه اخیستله. په دې ترڅ کې نور حال نظر محمد ایډوکیټ و مشال ریډیو ته
دا سٹرائک سکم دی دا پارون پشتون اسٹوڈنٹ بلوچستان یونیورسٹی کی دا پشتون کلچر ڈے مناولا پارون دا ایف سی پرسنل سکم دی پراغوی باندی تشدد کڑی دی او دا غی دا پشتون روایتی سکم پکڑی دا غی اچال کڑی دی سر پا دے مناسبت باندی نون بلوچستان بار کونسل کوئٹا بار کونسل او پا بلوچستان کی بر چی چمری عدالتون دی آگا نون بدخش بائیکاٹ کڑی دی دا پشتون کلچر ڈے پورس باندی ہم زما پکڑی نہ رہی لکی زما چی چیر پکڑی تڑلی وی
پاکستان دا بیلابیلو کامونوی و گلدسته ده او هر کام حق لري چې خپل کلتور او ثقافت ژوندۍ وساتي. همدا وجه ده چې پښتانه هر کال په نړۍ کې د غورز په ډیر درناوي سره لمانځي. نو راځي چې په دې ترڅ کې غوښ شو د بلوچستان و نامتو وکیل عبدالظاهر ایډوکیټ ته
او موږ دا غوښتنه کوو چې هر چا دا سازش کړی دی هغه باید بې نقابه سي او هغه باید گرفتار سي. یو سازش دی د پاکستان مخالف سازش دی چې هغه کلچر ډې جوړوي. نو یو داسې قوتونه شته چې هغه یو منفي عمل کوي چې د دې خلکو د پاکستان سره نور کرکه وسی. لیکن دغه ته موږ هم خلک نه پرېږدو انشاءالله تعالی. دا کلچر ډې به موږ هر په هر قسم حالاتو کې جوړو چې نوی نسل ته دا ور وښي ستې پلارو نیکګونو دا کلتور او دا زموږ ثقافت دی.
دغه وکیلانو غوښتنه کړې ده چې په پېښه کې تورن ذمېداران کسان دي سم د لاسه ونیول شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو زو پیښور ته چرته چې های کورټ تیر ورځ د سیک ټولنې د یو مشر چرنجیت سنگ چې په روان کال کې په ډزو وژل شو د وژنې په قضیه کې د دوو مبینه کسانو په ضمانت خوشی کړی دی. چرنجیت سنگ چې د سیکانو یو مشر او کاروباری تن وو د سیمې د اوسیدونکو د خیر ښېګړې په کارونو کې هم برخه لرله. د سیکانو یو بل ځایي مشر وایي چې پولیس ته دوی د ټولنې د وګړو د قاتلینو په نیولو کې پاتې راغلي دي او د دغو دوو مشکوکو نیول شو کسانو پر خوشی کېدو یې اندېښنا ښودلې ده. تفصیل د رابی اکرم خان نو.
د ګل پورس پیښور های کورټ د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ د وژنې دوه مبینه کسان په ضمانت پریښي. د پیښور د سیک ټولنې وژل شوی مشر چرنجیت سنگ کورنۍ وایي چې د پولیسو نه د انصاف غوښتنه کړې وه. تیر ورځ عدالت د مبینه ملزمانو د ضمانت درخواست منظور کړی و. په ضمانت پریښودل شوی دوه ملزمان طارق او شهریار په جون میاشت کې نیول شوي وو خو د دې پر ضد جرم ثابت نه شو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د چرنجیت سنگ زوی ګلجیت سنگ وویل چې د پلار د وژونکو په اړه معلومات نه لري، باید چې پولیس یې پلټنې وکړي.
پرون بیا چې یې عدالت ته مونږ غوښتي نو هغې وویل چې تاسو دا کسانو باندې ساوا داوا یا تاسو لیدلي دي هیڅ حکم نه دي لیدلي. کور حالات زما داسې وي چې ما وکیل خپله نه ونیولی.
کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. د سیک ټولنې مشر چرنجیت سنگ د تیر مې په یو کم دیرشم تاریخ د خپل دکان نه کور ته د تلو پر مهال د پیښور په سکیم چوک کې وژل شوی و. د خیبر پښتونخوا د هغه وخت لنډمهاله وزیر اعلی جسټس ریټایرډ دوست محمد خان د نوموړي د وژنې د پلټنو امر کړی و. چرنجیت سنگ د سیک ټولنې مشر و او د سیکانو په شمول د پیښور د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به هلې ځلې کولې. د سیکانو د حقونو مبارز بابا جی ګورپال سنگ وایي چې سیک ټولنه د پولیسو کاروایانه مطمئنه نه ده. دی وایي چې په دې تیر څو کلونو کې د سیک ټولنې یوولس کسان په مختلفو پیښو کې په نښه شوي.
د سیک کمیټیم به شماره خلک چې کم دي ټارګټ شول خو ترنن فورې مخې له داسې سره نغل چې دا چې چوکړل نو سیک کمیټي په دې باندې چې کم دي مطلب مطمئن نه و چې څنګه د زمونږ یو ایم پی سورن سنگ قتل شوی او هغه چې کم دي بلدی کومار نیول شوی او دوه کاله چې کم دي هغه جیل کې تیر کړل. خوب سیویدنس نو نو هغه بری کړو. اوسې کمیټي مطلب د دې کارکردګی نه مطمئنه نه.
بابا جی ګورپال سنگ په وینا چې د پېښور په محله جوګنشا کې 15,000 کورنو کې اوس 9,000 پاتې دي او نور شتمنو کورنو د ملک بیلابیلو برخو ته کډه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې د صوبایي اسمبلی غړی او د وزیر اعلی خصوصي مرستیال ډاکټر سوران سنگ په کال 2018 کې په بونیر کې وژل شوی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 520، شارٹ ویوز 2,113، 15,375 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د هغه هیواد پر خاوره زیږیدلو افغانانو ته د پاکستانی شهریت ورکولو خبرې په یادولو سره ویلي چې حکومت باید دغه کار وکړي. نوموړي چې پرونی په پېښور کې په باچا خان مرکز کې وی خبرې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې ګوند به د تل په سیر د کالاباغ ټیم جوړېدو مخالفت وکړي. نوموړي همداراست د پاکستان له پوځ نه وغوښتل چې په راتلونکو زمینی ټاکنو کې د پولینګ سټېشن نو دننه انورسی ل پېښور. خالد خان نور تفصیل راکوي.
دا ګلپورز د پېښور باچا خان مرکز کې یو خبري غونډې ته دا وینا په محل د عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان اوایل افغان کډوال د تیر درې لسیزو راسي پاکستان کې اوسېږي او کوم افغانان چې دلته زیږېدلې او لوی شوي دي باید چې هغوی ته د دې هیواد کارډ او قومیت ملو شي. هغه زیاته کړه چې دا یو سیاسي نه بلکې انساني مسله ده او پاکستان کې زیږېدلې هر ماشوم ته د دې هیواد شهریت ور
دنیا ہر یو ملک کے دا قانون دے یو ملک ماتا خیا چراغے قانون دائی
دا کالاباغ نیم په حق لاس پندیار ولی خان اویل چې د دوی ګوند د اوبو ذخیره کولو یا برېښنا پیدا کولو مخالف نه دی. خو دا کالاباغ نیم د مخکنه درې صوبو مخالفت کړی دی او دغه یو لانجمن ډیم دی. هغه وویل ک دا پاکستان چیف جسټس دا کالاباغ نیم په مخالفت کې هغه باندې د غداری تور لګوي نو هغه دې ته تیار دی.
درو صوبای اسمبلی متفقه قرار دادونه دغه خلاف پات کړی. دویم دا چې مونږ بالکل دړه نه دا منو چې په کالاباغ کې د پښتون او د سندی او د بلوڅ د دې نقصان او تاوان دی. لہذا په چیف جسټس وی چې زه په دغه داره مقدمه به جوړوم که چای مخالفت کوي شوخ دی پورا کی چې په پلار باندې دغه داره الزامات لګی دي لو پنی کوم امدار دغه داره الزامات لګی دي لو پرې دا یو ځل په ما باندې مو لګی.
دا عوامي نېشنل پارټي مشر یو ځل بیا د جولای 15 ټاکنو په حق لا خپل موقف وړاندې کړو او وی ویل چې په دغه ټاکنو کې په لوی کچا درغلي شوی و. هغه ویل چې د پښتنو سیاسي مشران یې د یو سازش لاندې د اسمبلی نه بهر ساتلې دي. اسفندیار خان زیاته کړه باید چې په زمینی ټاکنو کې دا پاکستان فوج غیر جانبدار پاتشی
راتون کی زمینی انتخاباتو کی کہ دا ان آرڈر مسئلے لا آرمی بار ای پاگی زمونگ اعتراض نشتا پولنگ سٹیشن کے دننا د آرمی ناراضی زکه چې یو ډیره تلخه تجربه زمونږ د 25 جولای په انتخاباتو کې شوې ده.
دا عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان دا پاکستان د گاونډي هیوادونو په خصوصي توګه هندستان او افغانستان سره د اړیکو خو کولو خبره وکړه او وی ویل چې درې واړه هیوادونه دي خپل منځي شخړې د جنگ په لار نه بلکې په خبرو اواری کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
اوریدونکو، کله چې تیر اونۍ په کورمه کې د دوو قانونو ترمنځ لانجې وروستو ځای انتظامی د اجتماعي ذمهواری د قانون له مخې اویا کسان ونیول نو ځایي خلکو مظاهرې وکړې. دوی ویل اف سی آر قانون تیر کال ختم شوی نو ولې لا هم پر دوی عملي کیږي. اوس یو وکیل غواړي حکومت د قبایلي سیمو لپاره منظور شوي اصلاحات عملي کولو لپاره په زر کار کولو مجبور کړي. په پېښور هایکورټ کې پر دې روانې قضیې نور تفصیل د بشیر ګواخ نو.
پا په پېښور های کورټ کې یو وکیل د ریاست خلاف پټیشن دایر کړی او غوښتنه یې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې شامل شو قبایلي سیمو کې دی د ډپټي کمشنر چې پخوا پولیټیکل ایجنټ وو واکونه محدود کړل شي. علي عظیم افریدی په خپل جمع کړي پټیشن کې ویلي چې حکومت د اف سی آر قانون ختمولو لپاره یو عبوري قانون وړاندې کړی چې لا هم پکې خلک د پخوا په شان اجتماعي ذمهوارۍ لاندې نیول کېږي او بشري حقونه یې تړل کېږي. د سپتمبر په 24مه په پېښور های کورټ کې د دې کیس اورېدنه وه. علي عظیم افریدی په دغه ورځ مشال ریډیو ته وویل چې جج بل اورېدنه د حکومتي وکیل په غوښتنه د اکتوبر 11مې ته واړوله.
څنګه چې پېښور های کورټ لاندې انډر کم ډیسټریکټ جوډیشری کار کوي په کار دادی چې په فاټا کې داسې ججان ناست دي او های کورټ یې سپرینټنډ کوي، مطلب های کورټ یې سپروایز کوي او هغه یې اپوینټمنټ کوي. اوس خو سچویشن دا دی چې کم بیوروکریټ چې د انتظامیې چې کم کمشنر دی هغه پکې مدعیم وي، بیا پکې هغه پراسیکیوټر هم جوړ شي، مطلب کیس هم مخکې وړاندې کوي، هغې نه بعد پکې بیا جج هم شي او بیا ایگزیکیوټ کوي، مطلب په هغه فیصلې باندې عمل هم کوي. نو یو کس له سلور قسمه اختیارات ورکړي دي چې کوم دا آئینی د بیسک ڈھانچې خلاف دی.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د یو رپورټ تر مخه د پاکستان قانون وزارت د حکومت په استازیتوب د علي عظیم افریدی د پټیشن په ځواب کې د سپتمبر په 24مه عدالت ته ویلي چې عبوري قوانین به تر هغې پورې په قبایلي ضلعو کې چلیږي تر څو چې خیبر پښتونخوا سره ورګډېدل نه وي بشپړ شوي. وزارت دا نه دی ویلي چې دا به کله بشپړېږي. د پاکستان حکومت د 2018 کال په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې. دا هم ویل شول چې دغه تبا اف سی آر قانون ختم شي، په مرحله وار شکل به دغه سیمو کې ټاکنې وشي او د عدالتونو واک به ورته وغځول شي. خو علي عظیم افریدی مشال ریډیو ته ویل چې د حکومت له قراره کاره مطمئن نه دی.
پاکستان نقل نه جوړ شوی دی نو زموږ خلک صبر کوي. په دې قسمه کې تاسو هم لیدل چې ډېر قربانې هم ورکړي. د دې حکومت د کول او فیل مطابق چې موږ دا شی راولو خو لږ ټایم پکې اخلو، نو د دې لږ ټایم نه څه مراد دی چې دې قانون نشي امپلیمنٹ کولی، مطلب چې ډی سی راوستی شي خو یو جج نشي راوستی. دا خبره غواړو تسلیمی کینا. د دې مطلب دا دی چې کی پی به موږ یو قسمه ٹریټ کوو، همدغه پښتانه په پاټه کې بیا اوسیږي، هغه له موږ بل قانون خوښو. نو دا شی چې دی دا نه عین منی نه انساني حقوق منی، بلکې سوره د صبر خبره ده. صبر چې څومره قبایل خلکو کړی دی پاکستان.
په همدې حال کې د قبایلي سیمو ځوانانو تحریک اعلان کړی چې د اکتوبر په 6مه به له دې کبله په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته مظاهره کوي چې په وینا یې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره سنجیده نه دی. د یادونې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دې بهیر بشپړولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د دې کمیټې یو غړی او مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو د ځنډ تورونه رد کړل. هغه ویل چې حکومت په دې کار کې سنجیده دی او دا کارونه به په قرار قرار بشپړ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیر ورځ په اسلام آباد کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی په غونډه کې د سلورو وانو صوبو وزیر اعلی ګانو د وسایلو د تقسیم ترڅنګ په یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د غونډې په اړه په خپور شوي بیان کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا ویل شوی دی چې په منصفانه او شفافه ډول به ټولو صوبو ته په وسایلو کې خپله برخه ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه غلام غوث راکوي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی په غونډه کې د پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان د صوبې د بجلی د خالص منافع ترڅنګ د صوبې د نورو حقونو خبره راپورته کړي ده.
پنجاب یا نور صوبے استعمال باقاعده
پیمنٹ د وزیر اعلی هاوس پیښور د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم عمران خان د بجلی د خالص منافع په لړ کې د ای جی این قاضي فرمولې د عملی کولو ویل دي. خبریال او د اقتصادي چارو په ریاض داودزی وای کچيري ای جی این قاضي فرمولا عملی شو نو پښتونخوا سویته به د کال په سر د 3 اربع روپو په ځای د بجلی د خالص منافع زیاته برخه میلاویږي. اسلام آباد کی 13 ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د مشترکه مفاداتو د کونسل په غونډه کې د 4 واړو صوبو اعلی وزیرانو ګډون وکړو او په یاد غونډه کې د وسایلو د تقسیم په شمول په یو شمیر نورو مسالو خبري وشوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر شهباز شریف ته وزیر اعظم عمران خان حکومت درغلیو په نتیجه کې رامنځته شوی وباله او د هغه د کفایت شعاری پروګرام یې ولست دوکه ورکول وګرځول. هغه د حکومت بهرنی پالیسي هم د خندا وړ وبلله او زیات یې کړه چې د چین په شان د پاکستان نږدې دوستان یې خفه کړي دي. خو په پارلمان کې حکومتي غړو د هغه د وینا پر مهال شور جوړ کړ او د خزانه وزیر اسد عمر یې نیوکو ته ځواب ورکړ. تفصیل د بشیر غاخناور.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف له حکومت غوښتل چې د جولای په 15مه شو پارلماني ټاکنو کې په مبینه ډول شو درغلیو پاړه د څېړنو وعده پوره کړي. د مسلم لیگ نون مشر زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت دی د خپلو روانو ناکامیو پړه د دوی په تیر حکومت اچولو پر ځای د ملک چلولو وړتیا یا استعداد پیدا کړي.
پدې کې هیڅ بل رائے نشته او ټول خلکو ته معلومه ده چې دا حکومت د عوامو د رایو نه بلکې د درغلیو پیداوار دی.
د شهباز شریف په دې خبرو په قومي اسمبلی کې ګډوډي جوړه شوه او حکومتي غړو د هغه په خبرو کې مداخله وکړه. خو شهباز شریف خپلو نیوکو ته دوام ورکړ. هغه د وزیر اعظم عمران خان حکومت په بهرنۍ پالیسۍ تنقید وکړ او هغه د چین سره د پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په کارونو کې د شکونو په پیدا کولو تورن کړ. 13 میاشت ځینو ورځپاڼو د عمران خان د نږدې سرچینو له خولې داسې رپورټونه خپاره کړل چې هغه غواړي پاکستان ته د نورې ګټې رسولو لپاره د چین سره اقتصادي راهداري پروژې تړون کې بدلون وشي. د چین چارواکو دا رپورټونه بې بنیاده بللي دي. خو شهباز شریف په پارلمنت کې ویل چې د چین خفه کول د پاکستان په ګټه نه دي.
زه پوښتنه کوم چې آیا د چین د دوستۍ امتحان اخیستل ضروری و؟ د سی پیک په اړه چې د حکومت مشاورانو کومې خبرې کړي او ابهام پیدا کړی دی، دا زما په خیال د پاکستان سره د بدترینې دښمنۍ مترادف کار دی.
تر دې مخکې د خزانه وزیر اسد عمر تایید کړی و چې پاکستان سختو اقتصادي ستونزو سره او پر بهرنیو پورونو سود زیاتېدو سره مخ دی چې داغه په وینا د پرې کولو لپاره یې 9 اربع ډالرو نور قرض اخیستو ته اړ دی. عمر د ستمبر په 4 په قومي اسمبلی کې یو ځل بیا حکومت ته ورپېښ چیلنجونه یاد کړل، خو هغه د شهباز شریف د نیوکو په ځواب کې ویل چې دا ستونزې ورته له تیر حکومت پاتې دي. دی وایي دا کمی خبره چې اوس اپوزیشن مشر کوي کاش پر دې خبرو د دوی په حکومت کې لږ غور شوی وي. تیر حکومت دومره ډیر بارني قرضونه اخیستي چې د پاکستان په تاریخ کې کم حکومت نه و اخیستي. موږ دا کچکول ماتول غواړو. دا موږ چې له نورو هیوادونو پورونه غواړو دا د اقتصاد ښه کولو لپاره اخلو. له دې حالته به هله وځو چې برآمد کوونکي سوداګر په خپلو پښو ودرېږي. اسد عمر زیاته کړه چې د بل هر نوی حکومت په شان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف حکومت ته هم ستونزې په مخ کې شته، خو کوشش کوي چې ژر یې حل پیدا کړي. د حکومت د اگست پاتل لسم له هغه ټاکونو وروسته کار پیل کړ چې اپوزیشن ګوندونه یې له درغلې وډکې خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن یې شفافي بولي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې سروي 19 پروګرام هم اوریدل شي. قربانې مليها میرزاده ده خو د مازیګر سلور نیمه بجې شي ودي. لومړی لاند خبرونه د بشیر غاخ نور.
د بلوچستان وکیلانو نن له عدالتونو له دې وجې بایکاټ کړی دی چې په بنای پرون په کوټه کې اف سی ځواکونو د بلوچستان پوهنتون پر زده کوونکو د کلتور ورځې د لمانځلو په وخت تشدد کړی دی. تر اوسه اف سی ځواکونو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په اسلام آباد هایکورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملاتړي حیات پرې غل د ضمانت لپاره د مقدمې اورېدنې کیږي. هغه باندې تور دی چې پر انټرنیټ د پاکستان پر امنیتی ځواکونو د نیوکو په ترڅ کې د هغوی بدنامي کړې ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دا تور بې ځایه بولي. په همدې حال کې د بشر حقونو ادارې امنیسټي انټرنیشنل هم د پاکستان له حکومت غوښتي چې حیات پرې غل دي زر تر زره خوشې کړل شي. د خبر پښتونخوا د ویکسینو د څانګې یا ای پی آی برخې مشر ډاکټر اکرام شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو نهو میاشتو کې له لسو زرو څخه ډیر ماشومان په شری اخته شوي دي. د هغه په وینا له دې ناروغۍ څخه دیرش ماشومان مړه شوي هم دي او دوی کوشش کوي چې د دې مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د افغانستان د هلمند ولایت والی محمد یاسین تور پر کړی چې ځینې ایرانی او پاکستانی کسان دغلته ورغلي او کوشش کوي چې د کجکي د بند ورانولو پلان عملي کړي. محمد یاسین نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه کسانو د نیولو کوشش کوي. تر اوسه پاکستان او ایرانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د ایشیا کرکټ کپ 500 سلویو لړکی افغانستان د هند سره لوبه کوي. په دوبۍ کې کیدونکي د سلی د پیخور په وخت 4:30 بجې شروع کیږي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس د ایران هغه تورونه رد کړي او همقانه بللی چې وای د تیر اونۍ په پای کې د ایران په اهواز ښار کې په پوځي پرېډ شوې حملې تر شا د امریکا لاسو. د دې حملې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې او د عربو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي اهواز ملي مقاومت منلی.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې لا پی خبره کلثوم زیب ملمنه ده. کلثوم زیب یو افسانه نگار او شاعره ده. هغه په پښتو او اردو کې شاعري او لیکل کوي. کلثوم زیب په خیبر پختونخوا کې د خویندو ادبي لخکر نومي ادبي ټولنې مشره ده او د خپل کار او هلو ځلو په سر یې لس ایوارډونه اخیستي دي. نن په پروګرام کې له کلثوم زیب سره خبرې کوو. تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه پوښتنې لرئ نو ځان سره را سره یې شریکه کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تولی کې په لږ سات کې د میلمنې سره خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015 00422114015 00422114015 00422114015
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
00000223
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سروې پروګرام ته غوږ یې. نن موږ سره کلثوم زیب ملمنه ده. هغوی سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده. ورته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
ډیره ډیره مهرباني کلثوم زیب بیبي چې تاسو موږ له وخت راکو. څنګه یې تاسو؟ ښه صحت مخ دی؟
زه ښه یم جی. تاسو هم ډیره مهرباني چې ما تم خپل پروګرام کې موقع راکړه. ډیر مننه. بلکې مونږ خوشحالي ګو چې تاسو غونته خويندې پښتنې خويندې راځي او مونږ سره خبرې کوي. نو کلثوم زیب هغه نوم دی چې زمونږ اوریدونکي به یې پیژني او د تعارف محتاج نه ده. خو کلثوم زیب بیبي غواړو چې تاسو سره ستاسو د ادبي هلو ځلو په اړه خبرې وکړو. نو نننی پروګرام هم ستاسو په باره کې جی تپوس پاو کما چې څومره مده شوه دا کلثوم زیب بیبي چې تاسو شاعري کوي او افسانې لیکي؟
مانه یو ځل چا تپوس کو انټرویو وی چې به هیڅ تاسو شان تپوس چې د کله نه کوي. نو ما ورته جواب کې دا وی چې ما ته داسې لیکي چې څه پیدا یې شي لیکواله ما. نو د دې وجه هم دا ده چې کله زه شعور کې راغلی ما ته پته لګېدلې ده چې قلم دې لاس کې ته بس لیکي. نو د هغه وخت نه سنس شکل کې ما لیک کړی دی. نو باقاعده تور چې کله زه پوه شوی ما او ما قلم لاس ته کړی دی تقریبا 40 کال وشو زما.
ماشاءالله
بالکل دی د ډېر جینکوالي نه بس دا یو سیزو شورو تر اوسه پورې را روان دی. دا مې دغه دی چې اخیری سا پورې را سري ځکه چې دا یوه لار ډېره پاکیزه د توهاره ډکه صفا سوترا. او زما په خیال د لیکوال او شاعر دا وجود چې دی دا د کائنات لپاره یو تحفه ده. ځکه چې د دې کائنات د دې معاشري د دې سوسایټي یو غړی خو دی خو هغه نظر د نورو لږ مختلف وي. هغه د عام انسان لږ مختلف وي. نو په دغه کې زه ډېره زیاته بیا خوشحالېږم. فخر کوم چې زه دغې ډلې سره تعلق لرم. څوک چې سوچ لري شعور لري او چاته چې دا مې رسېږي چې دا زمانه چار چاپېره سکېږي دا ټیک نه دي. او هغه مې سوسې یو هغه دغه د قلم ناروزي.
بالکل هم زمام ته پوسم د پدې اړه چې مختلف ولي. نو تاسو خپل جواب راکو چې احساس ورسره یو هر شي ته په بل نظر ګوري. نو ځکه تاسو خپل جواب راکو. نو کلثوم زیب بیبي تاسو خوې سلويخ کال شوې دي تاسو د ادب سره تعلق جوړ دی. نو
جی بالکل
څومره زه به تاسو کما چې کتابونه تاسو شایع شوې دي او په څومره باندې تاسو کار روان کړی دی؟
د کتابونو خبر ورسته کوم او د دې چې تاسو څومره کتابونه. نو زما په خیال یو شاعر یا لیکوال چې دی نو هغه خاص طور شاعر د افسانه نگار لکه د ادیب د پاره خو ضروری ده چې دا افسانه مخې ته راشي خلک یې ګوري دا نثر. خو د شاعر د پاره دا ضروری نه ده چې ادي کتاب چاپ کړي. لکه زمونږ ارواحات صفر رحمان سلیم صاحب چې ډېر نږدې تعلق ور سره زما لکه بالکل دی او پلار او دلور. نو چې هغه په ژوند باندې باغ ته کلمه ووي چې بابا کتاب نو هغه به وي چې او به خندل چې دا ستاسو وراثت دی چې کله زه نیمه زما د مرګ نه پس پې چاپ کې. نو هغه هغه وکوم موږ داسې چې د وړو وړو خدایانو د بنده کوم کتاب ما او زما کورواله چې دی انور صاحب هغه مونږ چاپ کو هغه راغی خو بابا نو. نو خبره دلته دادا چې هغه کتاب چاپ نو خو هغه د خپل غزلونو لکه سردار علی ټکر صاحب دغه دا ویلی دي ډی وی ذوالفقاری کمال خوب راځي د ډی وی مړی کمال خوب راځي یا بیا د سی خیال محمد صاحب دغه یو غزل ډیر چې مشهور شو په فلمونو کې چې کله نا کله سد جام کا پتا نه نیم په ما پام کا. زما خیال چې دغه دوه خو غدا سیدی ډیر خلکو ویل دي ډیر ویل دي ټول ویل دي. خو دغه دوه دا سیدی چې هغه دغه شناخت جوړ شو او یا بیا دا د وړو وړو خدای نو دی بند کړم له خدای ز بچا چا ته سجده کړم. نو د شاعر د پاره د کتاب راتګ ضروری دی ځکه چې ځوان کلشي د دنیا خلکې چا پی رسول لیک لوس سر د چا رب دی د چا خوخه یغه چې هغه وګوري نو هغه خلکو د پاره خدي چې څوک شاعري ادب خوخي. نو خو یو شاعر چې دی نو هغه دې رسکل نه کوي چې ما کتاب دی چاپی. نو کتاب زما یو راغی دویم عالمی کانفرنس د پښتو په هغه دور کې هغه په سن 2000 کې چې موږ د 2000 وایو په هغه کې زما یو تګي سترګې راغی. او د پښتو کتابو شاعری و بیا ما دویم د اردو شاعری چاپ کړه په 2014 کې 2016 کې تیر کال نه بل کال بیا اوس زما نن چې تاسو کله ټلیفون وکړ نو زه د پبلیشر په دکان نه راوتم.
ها ډیر ښه.
هاو جی زما د افسانو تاسو ته مې وی زما میټینګ دی نو هغه ما غي سر په دې خبرې کولی چې دا ما پروف ریډینګ ته دی وکړو هغه زما شاعری ده زلند سباون او دغه دې زما افسانی دي د تور ګلاب په نوم باندې.
تور ګلاب
دا بډیر سر میاش او جی تور ګلاب د یو میاش کې به دا راشي بیا بستا سمخ کی
انشاء الله
بدا خواهشی چی سو ترزی چی تاسو لیدر ری تاسو گوری
ضرور مونگ باورتا پتا مایو بلکی تاسو تا داول نمبارکی وایو او سنگا چی تاسو وی شاعر او لیکوال افسانه نگار دوی دا کتاب هرس نکوی دیر خستا خبر و خو بس تاسو خپل آغا بیان کرنو تپوس پاو کما کم ها غشیرو ندی چې ستاسو زړه ته ډیر نږدې دي او زه به د نخواست هم وکم د پروګرام په سر کې به د نخواست وکم چې هغه را سره شریک کړي.
زما خو ترګینه ډیر ملي کلی دي ځکه چې یو کتاب مخکې یاد بیا بعضي کسانو ویلي هم دي او ډیر په خلکو خوم لګي دا دومره کوي او خوښي هم نو دا خلکو ډیره مننه چې بغیر د سړیر زیات خزې ته د بهر وبتو یادای زمونږ د خزو ټولنې بارکی بدت زو مې چې زمونږ کوم د خزو ټولنه ده نو لکه بهر وتل ګران شي خو بیا هم چې په دې دور کې تاسو څوک پیژنې دوه کس تاسو متعلق خبرو کې نه انسان خوشحالي او شعرونه خو چې خپل میرا لده چې مخې ته که پردي خو چې خره باندې ولېږي نو هغه را تخلېږي. او تاسو د شعرونو خواست وکړو نو زه به درته زما یو نوی غزل دی ما پرون سحر لیکلې دی بالکل نوی دی
مونږ ډېر بختور یو چې مونږ اورو اول
او دا غزل چې دی نو دا ډومبه شعر چې دی کم دی نو دی پسې بیا ما اولی کسه کچ دا شعر ما کله اولی کما په فیسبوک ورک نو بیا ټولو رات میسجونه کولو ته ټولو دا چې ته دا غزل پوره کا نو دا اغي زما دا مینوالو کوم چې زما عزت کوي ما خوخی او ستاسو او چې څوک دی وخت دا اوري نو دا ټولو ته ډلای دا غزل دی مطلب دی چې مونږ دواړه د یو بل یو سمره کولی دا کیسه ده مونږ دواړه د یو بل یو سمره کولی دا کیسه ده مونږ دواړه به یو ځای شو سمره کولی تلوسه ده او ستا د یاد لارې سارما ستا په یاد کې لیکم ستا د یاد لارې سارما ستا په یاد کې لیکم د یو بل نه زړه راخون کې ستا د یاد هر ټپه ده او بل شعر دی چې دا ستا ډیره مننه دا ستا مینه سر خوړلې مې په سترګو کې غړېږي دا ستا مینه سر خوړلې مې په سترګو کې غړېږي په سحر دې نه پوهېږم مې رات مړې هر شپه ده او د دنیا غمونه پرېږده مننه د دنیا غمونه پرېږده لیونتوب دې لیونتوب دې د دنیا غمونه پرېږده لیونتوب دې لیونتوب دې بس شګولا راشه راشه د زړه تنگ می کوټه ده او ساس کی راوریږي مخ نظر ته راتویږي ساس کی راوریږي مخ نظر ته راتویږي دا د افکو سلسله ده او پر هر سینه ده.
ډیر ښه.
او اخیری شعر دی چې مننه د ژوندون په دې بازار کې سبا اخلي سبا ناخلي د ژوندون په دې بازار کې سبا اخلي سبا ناخلي کلسوم مینه ترې راواخله دا په هر څه کې درنه ده.
ډیراله ډیر ښایسته شعرونه ماشاءالله او صلاحیت ته الله پاک تاسو له درکړې دی او هغه سرګند او الله دې تاسو له نورم تو اندر کې چې دغه شانتي د پښتو
مننه
کور مو ودان. نو کلثوم زی بیبی تاسو په کما چې تاسو خو پښتو او اردو دواړو ژبو کې لیکل کوي شاعریم کوي نو کما ژبه کې لیکل درته زیات خوندر کوي؟ چې وړم ما
دروغ بونه ما د پښتني د پښتني معاشري یا د پښتون کور پیدایښت باوجود پښتني باوجود ماته لږ اردو اسانه وه. د هغې وجه دا وه چې د وړوکوالي نه ما اردو کتابونه زیات کتل. لکه زه په شپږم کې وم چې ما د انارکلی ناول د اردو نو ما کتو. د هغې نه پس دا سلسله جاري وه. ډېر زیات کتابونه مې کتلي. یاد هم راته نه دي چې سونه به یې زرګونه وي. خو لکه د لست دغه داسې ومرس چې خو بیا چې کله زه لږ لږ به ما پښتو کوله او زیاته به ما اردو کوله. نو یو وخت داسې و چې ما ته زما د خپلو مشرانو لکه مخ را واړه وو چې کلسوم ته خو پښتنه یې نو اردو خو په خپل ځای ټیک ده. خو د اردو میدان ډېر فراخه دی او هغه ځای کې د لیکوالو کمی هم نشته. او زموږ پښتو ژبې ته د ښځو ضرورت دی ځکه چې دلته د سین بیبی نه پس یا د زیتون بانو بیبی نه پس د سلما بیبی نه پس یا د سینه ګل نه پس ته یو څو نومونه دي. نو ولې نه ته په پښتو کې ولیکې؟ ستا لیک ډېر ښه دی. د هغې نه پس بیا ما خپله سوچ وکړو چې زه خو لیک کولی شم په پښتو کې، بیا ولې نه کوم؟ خو هغه وخت کې یو خبره دا وه چې زما بیا د خوښې خبره وه. نو ما اردو کې هم زیات توجه نظم ته ورکړی وه. پته لګي نه زما ولې خوښ وجه به دا وه چې غنی خان ډېر نظم لیکلی دی، خټک صاحب ډېر نظم لیکلی و، یا ډېر داسې زموږ مشرانو جایي نظم طرف ته ډېر وه. نظم داسې خلک وایي چې نظم آسان دی، خدا دروغ دی، نظم ډېر ګران دی. غنی خان نه چا تپوس کوي چې لکه غزل ولیکي نو آیا شاعري غزل ولیکي آیا شاعري که نظم ولیکي شاعري؟ بیا زه ورته وایي چې غزل خو هر څوک لیکي چې نظم ولیکي زما په خیال چې مکمل شاعر شي. نو د غزل دغه خدای چې محدود یو څو شعرونه یا هغه شعرونه یا ډیر شي یا لږ شي، خو هغه به ته په هغې کې راټول کړي او د خپل زړه خبره وکړي. نظم کې پوره تاسو فلسفه بیانولی شي. هغه چې د سر نه شروع شي نو ته شروع یې کې او د هغې راټولول ډېر ګراني. بیا ځکه چې ستا د خبرې د وینا کوم مقصد دی، آیا هغه شی هغه پوره کوي که نه پوره کوي؟ بیا دې کې د نظم مختلف سیزونه دي. څوک نثر کې لیکي نظم، څوک پابند نظم لیکي، څوک داسې چې هغه په بهر کې نظم لیکي. لکه یو لهر 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 سره رواني څنګه چې یو سنتره یو لهر نه تیریږي او دغه کېږي. نو زما د دې لهر 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 داسې نظم چې کوم دی نو هغه زما زیات زړه ته نږدې و. او زما نه لکه بغیر د څه کوشش هم هغه نظم لیکلی شوی دی اردو کې او پښتو کې. بیا ما د پښتو نظمونه شروع کړه. چې نظمونه مې شروع کړه نو هغه بس پکې داسې رالو چې نظم خو ما لیکلی دی، خو ما لکه هغه نظم نه دی لیکلی چې هغه نثر کې دی. او هغه د هغې یو خپل لهر دی، یو دون دی. هغه که تاسو په ساز سره وایي نو هم ویونکي ته لکه تکلیف نه رسي، هغه ډېر په اسانه ویلی شي. نو هغه ټایپ نظم ما لیکلی دی. بیا یو دورس دا راغی چې زمونږ مشاعری مختلف ځایونو کې کینو پاسو زمونږ ټولنه سره ناستې پاسې. نو هلته کې به ما ته خپلو ملګرو بعضې مشرانو دا وی چې کلسم غزل دې کم دی، غزل زیات کا. نو بس اوس زما هغه غیر ارادي طور یا کېدی شي هغه پوشکولو واله څوک دي که کولو واله دي، نو هغه یې مې دې ته مجبورۍ چې زه غزل هم ولیکم که نه نو غزل مې اوس ډېرې شوې.
بس ښه خبره ده. بس پښتو کې اضافه کیږي، اردو کې اضافه کیږي، ادب لپاره ستاسو هلې ځلې دي. زه به تاسو کما تاسو هوې د نظم نثر او بیا د لیکلو باره کې، ستاسو په شاعري کې په لیکلو کې زیاتره د څه عکاسي کیږي؟ لکه کومو موضوعګانو باندې تاسو لیکل کوئ؟
تاسو ته ما د نظم او د شعر خبره وکړه، زما افسانه هم ده. او زما د افسانې، زما د نظم، زما د غزل بیس په مینه دی. او هغې کې زیات ښځې هغه فیلینګس دي، لکه چې مې سوسوم ښځې سره زیاتېږي، د ښځې حقونه خوړی شي، ښځه ډېره زیاته لړزېدلې ده په دې دنیا باندې. خاص کر زمونږ دلته کې خو که وګورې نو که د سندھ کلچر دی، که هغه د پنجاب دی، که هغه د بلوچ دی، که هغه د پښتون دی، په ټولو قبایل دي زمونږ، په هغې کې ښځه ټارګیټ ده. او هغه لکه اسلام پابندی ټولی ښځې لدی، د پښتنو ټولی پابندی ښځې لدی، د دنیا د ریاست پابندی ټولو ښځې لدی. نو دغه شی ما ډېره زیاته خفه کوي چې زه دا وایم چې کوم پښتانه زمونږ د اسلام په نوم باندې ښځه رانیولې ده. نو هغه اسلام چې چا راوستې دی د دوی دنیا د ټولو نه نیازبین انسان د خدای ته نږدې انسان او هغه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، نو چې هغه خپل بیبیانو ته او هغه خپل لور ته هغه حقوق ورکړي دي چې کوم د ښځو د پاره دي، نو ولې دې مونږ په هغې لکه زمونږ د پښتنو معاشره کې تاسو وګورئ دي او جینۍ واده کېږي د هغې نه په تپوس نه کېږي چې آیا دا هلک ستا خوښ دی خوښ نه دی، دې ته قبلې نه قبلې. تاسو د نکاح په وخت کې خو هغې باندې درې ځله دا وایي چې ما ته قبول دی او که قبول نه دی، نو که د هغې قبول نه وي نو ترور او مامي او مور او یا څوک به ول نږدې چې هغې سره ناست وي نو سر به له وړی کوي جینۍ او وکړه. آیا تاسو د هغې هغه آواز واورئ، د تاسو د هغې د زړه آواز اورئ؟ نو اکثریت زموږ رشتې په دې کمزورو تارونو باندې ګنډلی شي او دا ښي دا دا پیل ښه نه دي، دا غلط دي. نو دغه سیزونه زما د افسانې مرکز دی په پښتو اردو کې، دغه زما د نظم هم دی او دا زما د غزل هم دی. زه دنیا کې صرف مینه خورول غواړم چې مینه ما د پښتون درد جړی، خو د پښتون سړی درد مې نه جړی، ځکه چې دغه لاس کې ټوپک دی، هغه قتل کوي، هغه کورونه ورانوي، هغه بچی یتیمان کوي. زما د هغه کونډې د هغه لور د هغه فور سره دغه دی تړون دی، کومه چې کونډه پاتې کېږي د هغې په سر باندې سوری پاتې نه شي، هغه کمزوري شي. کومه چې لور دا یتیمه شوه د هغې حقونه وخوړی شي، کوم هغه فور چې د هغې حق خوړی شي د جایداد عیسی هغې ته نه ورکېږي، دا هغې هیڅ حق نشي منلی په دې سوسایټي کې په دې معاشره کې. نو دغه سیزونه زما د ذهن مخ کې لکه بخنه غواړم. زما یو افسانه د کیدی شي ډیرو سړو غبد هم لګي چې یو ښځه ده او هغه په دې لیک څنګه کوي، خو هغه دا د پښتو کې ما هغه لیکلی وه، لیکلی ده استاد زما د کتاب کې چاپ هم ده، سړه غواخه سړه غواخه، او هغه هغه شی ما او سړه غواخه او هغه چې دی نو ما د ټنډا گوشت په دغه کې هم لیکلی ده. نو تاسو دې ته وګورئ، بیا یو اردو کې ما لیکلی ده ګندا لحاف، چې هغه د یو هیرا منډی کې ناسته ښځه ده او د هغې هغه فیلینګ ده، او هغه تصور نه دی، هغه زما ذاتي خپله تجربه ده چې ما لیدلی ده او د هغې څه ما کتلي دي، نو ما د کیسه شکل هغې ته ورکړی. هم هغه سیز ما په پښتو کې د چړچوبه په شکل کې لیکلی دی. دا د معاشري هغه ناسور دی چې بی سیز ته راوستي، که هغه په اجره کې ډمه ګډی هغه پښتنه ښځه ده، که هغه سرمایه دار د کپڑو نه فارغ کی او په اشتهارونو کې ورکه یا ښځه ده، هغه سړی ټارګیټ ته اخر ولي کې یو زه دې تر ازم. تاسو وګورئ زموږ سوشل میډیا وګورئ یا زموږ ټی وی وګورئ، خاص کر او په فلمونه وګورئ، دا اشتهارونه راځي سړی به سیګریټ څکي، خو هغه سره د ښځې ولاړه هغه هم په نیم کمیس کې هغه ضروري ده. نو اخر ولې هغه د مشرق ده که د مغرب ده، د ښځه ټارګیټ ده د دې ځای نه زیاته په سرمایه دارو ملکونو کې ټارګیټ ته،
بالکل
مونږ هم ټارګیټ کوو، هغه د مذهب په نوم هم ټارګیټ ته او د سوسایټي په نوم هم ټارګیټ ته او پارسیز کې ده. نو اخر ولې
صحیح نو تاسو هم د دغه
پته لګی نه
صحیح نو زه به هم دغه تپوسو کوم چې دا ټولې خبرې چې تاسو یادې کړې دا د ټولنې سره تړلې دي، نو د ټولنې کومو افرادو یا کم خاصو خلکو یا چا ستاسو د دې خلاف خوشوي لیکل نه دي، لکه په اسانه منظوري او ستاسو لکه ډاډ درکې حوصله درکې او کنه تاسو ته څه مشکلات
دي؟ لکه تاسو دا وګورئ چې زمونږ خويندې ادبي لخر خل دا د پورا دنیا په مخ باندې ړومبی د پښتنو خويندو ټولنه ده، پورا دنیا، او دا زمونږ لپاره ډیر غټ لوی انعام هم دی، غټ کریډیټ هم دی. مونږ چې کله د دې دغه کولانو ځای په ځای مونږ د اردو والو په دغه کې وو، له تنظیمونو کې وو اخوا دیخوا، لکه مونږ هغه یو تشنګي غوندې محسوسوله، مونږ تنده محسوسوله چې دا خو مونږ پښتني یو، خو هغه عمره دغه مونږ ته نه میلاویږي چې کوم د اردو والا د دغه دی. بیا زما ذهن کې دراله چې کیدی شي بیا مونږ په دې خبره کوله ملګرو چې څه چلو کو، آیا مونږ ځان ته دغه شو. بیا مونږ چې میټینګ وکړ کله یو څو ملګرو هغې کې بیا دا خبره مونږ دغه کړه، نو ما وی هغې ته ملګرو ته چې زه ګورم اباسین صاحب سره په دې خبره کوم چې هغه څه وایي. نو اباسین یوسفزی خدای دې ولې ډېر عزت ورکړي، همیشه مونږ له ملاتړ کړی دی، زمونږ د خویندو په شاغه ولاړي په سر یې راله لاسې خري، نو چې کلمه هغه ته وي ډیر زیات خوشاله شي چې بیبی ما خو تاسو ته څو ځله لکه دا په دغه کې اظهار کړی و چې تاسو لکه دغه خو د دین ښه خبره ډوبله شته نه. بیا غی سره چې کله دا خبره وشوه خوشاله شي نو بیا مونږ د واتس اپ یو ګروپ جوړ کړو په هغه کې مونږ ډیسکشن کوو ملګرو ځکه چې تاسو په کورونو کې مصروف یې نو تاسو نږدې یو د سوشل میډیا د واتس اپ داسې یا د میسنجر دا ګروپ داسې چې هغه په لری لری نه ټول یو ځای کړي بالکل چې تاسو لکه یو ځای کې ناشته خبرې کوي نو هغه واتس اپ ګروپ کې مونږ دغه کوو بیا مونږ بس انسپ ته دا خواسته کوو چې تاسو زمونږ د دې ټولنې نوم کېدی مختلف نمونه مونږ کې خپل بس هغه خپل کې ټول ورځ ډیسکشن او یوش پاپا کې تیر شو په بل ورځ ویږي چې نو کوک تاسو د فهم ادبی لخر نوم کې دی نو خبني لخر یې تاسو لګي خو نه په دنیا کې خوري ځان را جمع کوي را ټول کوي بیا غیدا وي چې د خوین دخي د ادبی الف او د لخر لام درې وړ به یو ځای شي نو خال و نوم شي نو تدې وړو کې لکه ابریویشن چې تدې خال مخفف تدې وړو کې خال او دا خو اندي ادبی لخر بیا موږ پیج هم جوړ کو په فیسبوک موږ دغه مو کو بیا موږ تدې مشورتي بورډ کې زمنګ ډیر خوش قسمتي دي چې موږ سره باسین سیم ته موږ سره سرور خر ټیک سیم ته موږ سره نګت یاسمین دړمن دا موږ سره زیتون بانو بیبی مور بیبی دا چې هغه دا او بیا زمونږ سرپرست چې دا نورم کټه خوش قسمت دي چې سلمہ شاهین بیبی زمونږ سرپرست ده نو د کابینې هم زمونږ ټولې ملګری دي زه غواړم چې نن تاسو زمونږ د کابینې نام خبر شي ډاکټر صبا خان د مونږ سره هغه زمونږ سینیئر نائب صدر ده زبید فردوس زوبی د مونږ سره ډاکټر نرګس ادا د مونږ سره زیبا فریده زما ډیر لکه څنګه چې زه به چې نه روحي هم دغه شان هغه هم دا زما جنرل سیکرټری ده زمونږ د خال جنرل سیکرټری ده مسکان خټک مخکې مونږ سره د نائب صدر په حیثیت کار کوو خو نن سبا ځکه چې د سوات علاقہ ڈیرا لویا نا دا خر سرور خٹک سے کور والا دا او اگیتا منگا دا والے کڑی دی چی تب دا سوات علاقی توری جینا کئی کمی دی دا آغازای پسطا نو تا دا آغازای صدر شوی
نو ماشاءاللہ دا خو پورا لخ کر دے
سینئر نائب صدر شوی دا آو جی نو ڈیری دی پکی ڈیری دا سی زرمین خان دا دا سی سبا ان زیب دا منگا سرا سائم عمر دا سادی عمر دا ڈیری جینا کئی دی ڈیری زمونږ یو ګلرباب دا ګلرباب چې زمونږ انعام یافته ده د عالمی افسانې د اردو هغه مونږ سره د تنظیم کې د زمونږ ډیری خويندې دي سیما فریده د زمونږ فینانس سیکرټری ده جی نو ډیری دي داسې چې بخنه غواړم کمانه سو یو ملګری یې رشي نو تاسو یقین وکړئ په سٹارټ کې مونږ 15 کسان یو اوس مونږ 15 ویشي او 15 ویش په کورونو کې ناسې وی چې راوته نشي خو زمونږ دا منډه زمونږ کوشش دا دی چې هغه مونږ د کور نه راوباسو او هغه مونږ ځان سره په ټولو دغه کې چې دینو
شامل کوم. ډیره مننه کوم زیب بیبی بس ته پښتو خدمت کوي الله دې تاسو له نور هم کامیابی درکې او تاسو د خويندو ادبی لخر دې هم د غشندې مخ په وړاندې روان وي او ډیر خوشاله شو چې تاسو موږ له وخره کو په پروګرام کې ډیره مننه خوشاله اوسې ډیره مننه کور مودان اوریدونکو دستاسو نه هم مننه مونږ امید کوو چې نننه پروگرام به تاسو خوښ شي وي پر اتلونکو هفتو کې به د غشان نور ملمنی راځي د غوي سره به خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن
حقیقت کے اصل راز سدا تک دے